ستړي مشه د مشال رادیو د نن ورځې په روسته خبرې غړې کې مو زه نجیب امیر قربایم پر دې خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه را سره دي. همدارنګه کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته به کتنه هم کوو. خو د دې هر څه نه وړاندې د دې محل خبرونه چې زما همکار عبدالحی کاکړ تاسو وړاندې کوي.
ترکیه د پاکستان د بارنو چارو وزارت د ډان وسپانې هغه رپورټ ورکړی چې په ولسي د دې هوا ته کوم د پوز مشران ته کوم مختلف انداز خبرداري ورکړي چې پاکستان په نړیواله کچه یوازې توپ ورماندی. د افغانستان د جوزجان د قوشتیپی ولسوالۍ د جرقودوق بازار څو غنټې مخکې د طالبان لاسته لیدلې دی. هند وایي ځواکونه هغه درې مشکوک وسوال وشلي چې په کشمیر کې د فوج پر یو پوسټ د حملې هڅه کوله. اوسم تفصیل د پاکستان د بارنیو چارو وزارت د ډان ورځپاڼې هغه رپورټ رد کړی چې پکې ویل سوي د دې هیواد حکومت د فوج مشرانو ته په محتاط انداز خبرداري ورکړي چې پاکستان په نړیواله کچه د یوازیتوب لور روان دی. نن په اسلام آباد کې د اونیزې خبري غونډې پر مهال د یوې پوښتنې په جواب کې د بارنیو چارو وزارت ویاند نفیس زکریا ویل چې دغه رپورټ پر ګنګوسو ولاړ دی. رپورٹ لکھنگی حکومت فوج محتاط انداز خبرداري ورکړي چې پاکستان پر نړیواله کچه یوازې توپ تر روان دی او له فوج سره پر څو اقدامات ور سره د مفتفقې کېدو غوښتنه کړې ده. په دې کې پر دوه خبرو اتفاق وسو. یو دا چې د آی اس آی مشر جنرال رضوان اختر او د ملي امنیت سلاکار ناصر جنجوبه د څلورو صوبو سفرونه کوي او جاسوسي ادارو ته به وایي چې که قانون نافذ کوونکي ادارې د ناقانونه ګرځول سوو تنظیمونو پر ضد کاروایي وکړي نو دوی به مداخلت نه کوي. دومره نواز شریف د هند په پټانکوټ کې د سوي برید پاړه د پلټونو بشپړولو لپاره د بیا کوشش غوښتنه وکړه. د افغانستان د خوست ولایت چارواکي وایي د وزیرستانی کډوالو یو مشهور مشر ملک محمد عمر خان وزیر هند تیره شپه د نامعلوم وسلوالو لخوا ووژل سو. د خوست د والي ویاند مبارز محمد زدران نن مشال ډو ټول ملک عمر خان تیر ماخصان اته بجې په خپل حجره کې ناست و چې نامعلوم وسلوالو په ډز ووژلی او بریدګر وتښتېدل. ملک عمر وزیر له تیرو شاوخوا دوه نیمو کلونو راهیسې د خوست د ګربز ولسوالۍ په ګلان کیم کې اوسېدی او په ځینو حکومتي غونډو کې به یې د وزیرستان په اړه د پاکستان د حکومت په دریځ نیوکې کولې. هم په دې ترڅ کې نوموړي د 2015 کال د مې پر دوه نیټه له مشال لیډو سره په مرکه کې ویلي وو:
زه نه بهشګر یم، نه زه طالب یم، نه مچا ته پناه ورکړې، نه زه غیر ملکي یم، نه زه تاجک یم، نه زه ازبک یم، زه یو غریب محب وطن وم، نه زه په خپل حکومت وطن نه راغلی یم، افغانستان ته نه راغلی. زه باید حکومت پاکستان رو لرکای پاکستان دلتا زرا شړلای چې کوم دو باید د مافي دای د منو وړ دي کډوال نه.
د خوست د والي وند مبارز صدران زیاته کړه پولیس او د پلټونو ډلې سمدستي دوګه حلته ورسېدي او تر اوسه څوک د دې وژنې په تړاو نه دی نیولی. په برسل کې د افغانستان سره د مرستو لپاره د جوړې سبې غونډې ګډونوالو د راتلونکو څلور کلونو لپاره د دې هوا سره د څه د پاسه 15 ارب ډالرو ژمنه کړې ده. په نړیوال کې د یورپي یونین د بارني تګلارو مشري فدریکا موغارینی تیر ورځ ول په دغه جنگ ځپلې هواد کې د نږدې 40 کالو د شخړې وروسته د امن د ماتل سوي بهیر د بیا بحال لپاره هم ملاتړ ترلاسه سوی دی. د برسلز په غونډه کې د اویا هیوادونو لوړپوړو چارواکو ترڅنګ په لسګونو غیر دولتي ادارو په دې مخه ګډون کړی چې څنګه تر 2020 کال پورې د دغه هیواد سره په ترقیاتي مت کې مالي مرستو ته لاره هواره سي. او بلخوا د پاکستان د وزیر اعظم د بارنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز په برسلز کې د افغانستان په اړه جوړ شوي غونډه کې د هیواد سره د 500 میلیونو ډالرو د مرستو اعلان وکړ. د افغانستان د جوزجان د قوشتیپی ولسوالۍ د جرقودوق بازار څو ساعته مخکې د طالبانو لاسته لوېدلې دي. د جوزجان والي ویان محمد رضا غفوري وایي امنیتي ځواکونو په تاکتیکي توګه شاته کړی دی او د بیا نیولو عملیات هم پیل کړی دی. خو طالبان سبیل الله مجاهد داوه کوي چې دوی په یاد سیمه کې درې پوستې نیولي، درې سیمه ییز پولیس وژلي او 15 ټپیان کړي دي. طالبانو د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د ولسی پاڅون 12 غړي وژلي دي. د جوزجان د والي ویان محمد رضا غفوري نن مشال ډو ټول چې دا کسان د جوزجان له سیمې ځو پولیسو سره د مرستې په هدف د فاریاب له بلچراغ ولسوالۍ څخه را روان شوي چې تیر شپه پناه شول. د ښاغلي غپوري د معلوماتو لمخې دا کسان د درزاب ولسوالۍ د اقصای د کلی اوسیدونکي دي. طالب وینز بیولا مجاهد په یو پیغام کې د دولس کسانو وژنه تایید کړې ده. د امریکا د دفاع وزارت چارواکو په حواله ویل سوي چې په تیر څه کم یو کال کې د روزنې لپاره ورغلي افغان عسکر ورک سوي چې فکر کېږي هلته اوسي په ناقانون او په ناقانونه توګه کارونه کوي. د امریکا دفاع وزارت ویاند اډم سټمپ رویټرز خبري اجنس ته ویلي چې د 2015 کال د جنوري له میاشتې راهیسې 40 افغان عسکر ورک سوي دي. د سپتمبر له میاشتې راهیسې 8 عسکر بې له اجازې پوځي اډې پرېښده. د دفاع وزارت یو ناڅرګند چارواکي افغان عسکر وویل افغان عسکر چې په کوم حساب ورکیږي دا د اندېښنې وړ ده. هند وایي ځواکونو هغه درې مشکوکه وسوال وژلي چې په کشمیر کې د پوځ پر یو پوسته د حملې هڅه کوله. د هند دفاع وزارت وایي وسوالو هڅه کوله چې نن سهار وختي په کوپواره سیمه کې یو پوځي مرکز ته ننوځي خو له یوې درنې نښتې وروسته په شا وتنبول شو. د هند فوج وایي په نښته کې هندي سرتیرو ته زیان نه دی اوښتی. تېره میاشت د هند پر یو پوځي اډه د سخت دریځو وسوالو په حمله کې د 19 هندي عسکرو له وژل کېدو وروسته د هند او پاکستان په اړیکو کې سخت کړکېچ راغلی و. له بلې خوا د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف نن هند ته خبرداری ورکړی چې د پاکستان وسلوالو ځواکونو ځواکونه به د هند هر ډول یرغل ته وړ جواب ورکړي. رپورټونه وایي د شام له پورې سره نږدې په ترکی کې په یو بمي چاودنې کې 90 کسان وژل شوي چې پکې زیاتره یاغیان دي. د چاودنې ذمہ اسلامي دولت وسوالې ډلې اخیستې. برتانیا میش د شام د بشري حقوقو څار ډله وایي برید نن په ادلب ښار کې د ننوتو پر کرښه شوی یا هغه یاغان په نشه شوی چې د ترکی په ملاتړ د اسلامي دولت ډلې پر ضد جنگ کوي. د اسلامي دولت ډلې خبري اژانس عامه قوایي سانورګې برید ګر د یاغیانو کاروان په نشه کړ. خبرونه پای ته ورسېدل. سراج زهیر د موسم او کرنسي حال درکوي.
نن د زیارت پر ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ 10 پیسې اغستل کیږي او په 1.5 روپۍ 6 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.4 روپۍ او په 1.4 روپۍ او یا پیسې. یو یورو په 1.19 روپۍ او په 1.19 روپۍ 6 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 23.40 پیسې او په 23.60 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 20 روپۍ او یا پیسې او په 20.90 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.85 روپۍ. او 300 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 302 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور کې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په بنو کې به په یو نیم ځای کې وریځې خوری وي او کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 24 او کم نه کم 22، بنو کې 25 او 40 او کوټه کې به زیات نه زیات 26 او کم نه کم 20 سینټی ګریډ وي.
دا مشال رادیو د دلتا په پراک کې د مسفخین 2:08 هم د محل په پیښور کې د مخام 15:08 دی. په پاتې خبرونه کې اوري پاکستانی چارواکو بروکسل کې د ولسمشر غنی او اجرایی رئیس سره کتلی. آیا حالات ښه کیدونکي دي؟
دلته جدی غونډې وکړي نو امیدونه شته چې کېدی شي دواړو غاړو ته اوس څه یو احساس شوی وي. دا تشند دا چې کوم ترینګلي حالت دي، دا کشیدګي ده، دا تشنج دی، دا کمول غواړي.
د عوامي نېشنل ګوند یو مشر اصغر سګزي نن په کوټه کې پر میرمنو د برید غندنه وکړه.
پرون په کوټه ښار کې 15 زنانه هزارګانې انجونې په ټارګټ کې وژل کیږي. دا خو نه اسلامي روایت دی، نه پښتني روایت دی، نه بلوچي روایت دی، نه د هزارګانو روایت دی، نه د وطن روایت، نه د یو مذهب روایت دی. سړی نه نیول کیږي.
وباوري چې د فاټا سیاسي اتحاد سبا ته په اسلام آباد کې مظاهره کوي. په افغانستان کې د سعودي او ایران رول او ټکر ته هم په رپورټ کې کتنه کوو. نور رپورټونه هم راسره دي، راسره اوسئ. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریاوی په بروکسل کې د افغان او پاکستانی چارواکو ترمنځ په ملاقاتونو کې په دوه اړخیزو معاملاتو خبرې شوې. بل پلو کارپوهان ګڼي چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ تاویلي ماویلي کم شوي او حالات په ښه کېدو دي. پاکستان په دغه کانفرنس کې د افغانستان سره د 500 ملیونه ډالرو د مرستې ژمنه هم وکړه. له اسلام آباد رابعه اکرم خان.
د زیارت په ورځ څخه خارجه چارو وزارت بیان نفیس سیکریاونی ځی خبرې غونډې ته وویل چې پاکستان د برسل په کانفرنس کې افغانستان لپاره د 1500 ملیون ډالرو د مرستې ژمنه هم کړې ده. دی وایي
یس دی ایڈوایزر هډ سایډ لاین میټینګز وذ دی افغان لیډرشپ انکلودینګ پرزیدنٹ اشرف غنی.
د برسل ته غونډې په موقع د پاکستان د وزیر اعظم مشیر سرتاج عزیز ملاقاتونه د افغانستان مشر ولی سره شوي دي. په مشرانو کې د افغان ولس مشر ډاکټر اشرف غنی، اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله او د دوی د خارجه امور وزیر ښاغلی صلاح الدین وو. په دې ملاقاتونو کې د خارجه امور مشیر د افغانستان امن او سلامتی لپاره د خپلو کوششونو په اړه خبرې اترې وکړې او دا شان د څلور اړخیز ملکونو غونډې د مهم کردار په اړه هم خبرې اترې وکړې. د افغانستان امن او استحکام د پاکستان امن او استحکام لپاره ضروری دی. په دې برسلز کانفرنس کې نړیوالې رورولې د افغانستان بیا ودانۍ او ودې لپاره کوششونه جاری ساتلو عزم کړی دی او دې سره به نه صرف افغانستان کې امن او استحکام ته وده میلاو شي بلکې سیمه کې هم.
د ربیع اکرم خان رپورټ مورید. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر اصغر اسکزي نن په کوټه پریس کلب کې د وی خبرې غونډې پر مهال وویل چې د پاکستان ستره محکمه دی د بدامنۍ د وروستیو پیښو د پلټنې لپاره کار وکړي. د په هزاره میرمنو شوی برید هم په سختو ټکو کې وغندلو. نوموړي دا هم وویل چې د دوی ګوند مشر اسفنیار ولی خان به د روانې میاشتې په وروستیو نه کې کوټه کې د وی مهمې غونډې پر مهال د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي پروژې نه د پښتنو سیمو د لرې کولو خلاف خپل راپورته کوي. تفصیل د ایوب ترین ناورو.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر اصغر اسکزي نن په کوټه کې یو خبري کانفرنس ته د وینا پر وخت ویلي دي چې سپریم کورټ ته پکار دی چې د 8 اگست د پیښې په اړه داسې ګامونه پورته کړي چې ولس ور باندې اعتماد وکړي.
کوټه ښار د تیرو 15 کالو څخه آئینی طور د اختیاراتو په حواله دلته د سکیورټي ادارې اف سی په حواله ده چې دا به امن او امان دوی سمبالي. نو زه نه پوهېږم دا کار خپل پزې ټیک دي چې تا چیف سیکرټری راوغشتي د اډمنستریشن په حواله دا کار خپل پزې ټیک دي چې په دې سلسله کې آی جی پولیس راوغشتل. یعنی آی جی اف سی یا د اف سی یو نماینده چې هغه هم راسي د دې واقعې په حواله خپل وضاحت په دې عدالت کې پیښ کړي دا ولې نه کیږي؟ سوال خدا دی نن په کار دا وایي چې په سپریم کورټ کې ټول ادارې جواب دی وایي هغه کزموږ انټیلیجنس ادارې دي.
تیر ورځ ستري محکمې د ځامرګي برید په اړه د چارواکو سره د سوال جواب ویلو وروسته صوبایي حکومت ځینې مامورین د خپلو دندو څخه لرې کړي دي. خو اصغر اڅکزی وایي چې لرې کړل سوي کسان د 8 اگست د پیښ سره هیڅ تړاو نه لري.
یعنی کوم څوک چې دا ټیم ترانسفر کړی دی یو اس ډیکل. زه به یو مثال د کوټي کمشنر او ډیپټي کمشنر درکم. د دې ریاست د سیستم تحت د کوټي شار په حواله د کمشنر او د ډیپټي کمشنر د دې واقعې سره ګس رول نه جوړیږي. کمشنر او ډیپټي کمشنر زموږ په حساب د بی ایریا کې واقعې وسی چې په هغه کې لیویز وي نو د دسه د دې پښتنه کېدلې.
د دې پښتنه په جواب کې شاغلی اڅکزي زیاته کړه چې استخباراتي ادارې د ولس په تحفظ کولو کې پاتې راغلي دي.
پرون په کوټه ښار کې 15 زنانه هزارګانې انجونې په ټارګټ کلینګ وژل کیږي. دا خو نه اسلامي روایت دی، نه پښتني روایت دی، نه بلوچستاني روایت دی، نه د هزارګانو روایت دی، نه د وطن روایت، نه د یو مذهب روایت دی. سړی نه نیول کیږي. په دې ښار کې په زرګونو کسان اغواسوي دي. یو اغواکار در اوسه پوری داسې نه دی نیول شوی لکه دې چې هغه انډین ایجنټ په نامه کلبوشن هغه پیش کی چې دا مداخلت کی. دغه یو ورځ داسې څوک مونږ نه چې دا سړی چې دی مانن نیولې دي. دا د نواب بابا ظاهر کاسی په هغه کې ملوث دي. دا د سردار مصطفی خان ترين د زوی په هغه کې ملوث دي. دا د اسفنیار خان د ډاکټر اختر د ایم ایس سیول هسپتال چمن د زوی په هغه کې ملوث دي.
د نوموړي په وینا چې د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر اسفنیار خان به د رواني میس پر شپږشته منیټ په کوټه کې د چین پاکستان اقتصادي راداري د غربي لارې د نه جوړولو په اړه د اسلام آباد د رویې په ضد ویدرنې غونډې ته وینا کوي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
د پاکستان پوز مشر په رسالپور کې یو غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې د زربیز عملیاتو پر مهال ترهګرو ته سخت زیانونه اوریدلې دي. هغوی د هغوی اډې ختم کړل شوي دي. اوس د ترهګرو سره د مرسته کوونکو خلاف په ټول ملک کې چانیز عملیات روان دي. د راحیل شریف د څرګندونو حال د خالد خان په رپورټ کې.
دا شورو پورز رسالپور کې د هوایي ځواکونو کیډټس ته په خپل وینا کې د پاکستان فوج سرلخکر جنرال راي شریف اول چې د ترهګرۍ په ضد دوی د ضرب عزب عملیاتو کې بریالي شوي دي. جنرال راي شریف زیاته کړه چې د ضرب عزب عملیاتو کې دوی د ترهګرو اډې ختم کړې دي او اوس د هغې د سهولتکارو او مرستیالو خلاف عملیات کوي.
Today we have achieved phenomenal success
نن مونږ د خپل خوره نه د ترخګرو اډې او اډانی رنگولو کې بریالي شوی وو او د مکمل امن لپاره اوس مونږ د ترخګرو سہولتکار او مرستیال ختمولو لپاره په ټول هیواد کې چنیز عملیات کوو. دا پاکستان د امن او خوشحالی دښمنان زمون د کامیابو باندې مایوسه شوی دی او دغه دښمنان اوس کوشش کوي چې زمون د امن د پاره ستړي یو ځل بیا په شا بوزي او د دې لپاره دوی بیلابیلې تګلارې او پالیسۍ جوړوي او مونږ به دوی دغه ارادې عملي کولو ته په هیڅ قیمت پرېږنه دو. جنرال لایل شریف وویل چې د پاکستان خلاف هیڅ قسم برید ارادتن یا غیر ارادتن عمل جواب با په بھرپور طریقے سرا ور کول شي او دا پاکستان امنیتی ځواکونه د خپل وطن د دفاع لپاره هر قسم قربانی ته تیار دي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو ل پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د فاټا سیاسي اتحاد سبا ته په اسلام آباد کې مظاهره کوي. دوی وایي په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو پروسه د زر تر زره بشپړه شي. دوی د جمعیت علما اسلام او د پښتونخوا ملي او عوامي ګوند مشرانو مولانا فضل الرحمن او محمود خان چکزي هغه دریز همغندي چې وایي قبایلی سیمې دي په خیبر پښتونخوا صوبه کې نه ګډېږي. له پېښوره د مشال لړیو خبریال شبیر جان راپور لري.
دا فاټا سیاسي اتحاد یو غړی او د فاټا د وکیلانو مشر اجاز مومن مشال لیډو ته سباله پاسر خار اسلام آباد کې د خپل احتجاج په حق لویل
دا پختونخوا ملی عوامی پارٹی مشر محمود خان اچکزئی او دا جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ڈلی مشر مولانا فضل الرحمن لخوا دا فاٹا پا خیبر پختونخوا کے دا شامل اول مخالفت پڑا. دا پاکستان پیپلز گوند دا فاٹا مشر اخونزادہ چٹان وائی چې د دوی تحریک ته دغه شان بیانونه هیڅ قسمه زیان نه اړوي. خو ولې دغه دواړو مشرانو چې کوم بیانونه ورکړي دي نه په فاٹا کې د دوی سیاست ته زیان رسولی شي؟
مولانا فضل الرحمن شه ترشی چې هغه خلک مشترک کی ځکه چې په قبایلو کې کله سیاست نو په قبایلو کې کله اصلاحات نو د دې حکومت وو اوس چې کله اصلاحات راځي نو د دې سره دغه سیاست کمزورې کیږي. دغه شان محمود خان چې دې بداویل چې شمالي پښتونخوا او جنوبي پښتونخوا منته به منځني پښتونخوا واره چې دا یو کول غواړي منځني پښتونخوا او شمالي پښتونخوا یو ځای کیږي نو په کار خو نو چې دلته به اعتراض کړي وي.
بلخو د پښتونخوا ملي عوامي پارټي صوبای جنرال سیکرټري ارباب مجيب دریس خپل کړو چې د فاټا زیاتره اولس ته پښتونخوا سره شاملې دو پخ کینه دي ځکه د دوی مشر او مولانا فضل الرحمن د فاټا د اولس ترجمانی کړی ده.
مولانا فضل الرحمن چې کوم بیان راغلی دی یا محمود خان سیکرټری چې کوم بیان ورکړی دی دا خو دا منځنۍ پښتونخوا یعنی د فاټا د اولسونو ارمانونه دي دا وی صحیح ترجمانی کړی ده. موږ د سوات د دیر د چترال او د امبر ریاستونو چې په پاکستان کې زم کړی دي نو هغه موږ چې کوم دی هغه کې موږ تاوان کړی دی کته مونږ نه دا کړی مطلب دی
دا فاٹا سیاسی اتحاد غړی وای چې د دوی غوښتنې زر تر زره پوره نکړې شوې او فاٹا د 2013 نوړان دی په خیبر پښتونخوا کې شامل نکړې شو نو دوی په ټوله قبایلی سیمه کې احتجاجونه پیل کړی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
پولیس چارواکي ادعا کوي چې د کراچۍ په عزیز آباد سیمه کې د یو کور څخه په زیات اندازه وسله نیولې ده چې پکې د ناټو ځواکونو د وسلو سره سره حکومتي وسله هم شامله ده. د کراچۍ د پولیسو مشر وایي د دې وسلې په اخیستو کې د یو سیاسي ګوند مهم مشران ککړ دي. بل په لو متحده قومي مومنټ په نوم ګوند په یو بیان کې ویلي دي چې دا د ګوند د بدنامولو یو سازش ده. نور تفصیل د کراچۍ نه د محمد عمران په راپور کې.
د کراچی پولیسو مشر مشتاق مہر د چهارشنبه په ورځ یوې خبری غونډې ته وویل چې د منځنۍ کراچی پولیسو د یوې سیاسي ډلې نیولې شوې تن په وینا د ښار عزیز آباد سیمه کې د ایم کیو ایم مرکزي دفتر 90 سره نږدې چاپه وهلې او هلته د یوې لویې مودې راهسه بند کور کې پزمکه کې جوړې د اوبو په ټینکې کې پټکړې شوې په لوی شمېر کې لویا او وړ وسله ترلاسه شوې چې پکې د ناټو د کنټینرونو اخیستلې شوې وسله هم شامل ده. نه کو چې د وړاندې نه په کراچۍ کې خو استعمال شوې نه ده. دغه کور په اړه پلټنې روانې دي چې په اخیری ځل دلته څوک اوسېدو یا چالی په کرایه ورکړی و. په دې وسله کې د دولتي ځواکونو او ناټو وسلې سره سره بلټ پروف جیکټ هم شامل دي. د پولیسو د مشر په وینا چې دا وسله په کراچۍ کې د قلنګ او پزمکو د قبضو په پیسو اخیستې شوې ده. مشتاق مہر د کومې سیاسي ډلې نوم وانخیستو او دا دعوی وکړه چې ترلاسه شوې وسله د ښار یو سیاسي ډلې اخیستې وه څوک چې په لندن او سویلي افریقا کې خلک لري او همدا وسله د محرم په نهمه یا لسمه نیټه د ترهګرې د کومې پیښې دپاره راوړې شوې وه.
گرفتار ملزم کے انکشافات میں اسلحے کی خریداری میں پتا چلا ہے کہ ایک سیاسی پارٹی ملوث ہے. اس میں
دیوائی دینی ولیشوی ملزم پا وینا چی دی وصلے پا اخستو کے یو سیاسی ڈلہ کا کرتیا لری چی پکے لویلے نمونہ شامل دی. زمان پلٹن روانی دی چی دا وصلہ چا اخستے وا او دا اخستو موخی سوا پا دے کی پلندن کے ناس سیاسی خلق ہم کا کر دی چی دا ہندوستان دا استخباراتی ادارے را سرا اڑی کی لری او پا سویلی افریقہ کے ہم اخپل خلق لری. دا دوی مقصد داو چی پا نہم یا لسم محرم د طرح گرے کو ملو یا پیخا وہ کی
اور ان کا مقصد تھا کہ 9 یا 10 محرم کے ارد گرد کوئی بہت بڑی دہشت گردی کی جائے.
د ښار د پولیسو د مشر په وینا په دې وسله کې جاز وشتون کې ټوپکې راکټ لانچرې لاسي بمونه د بیلابیلو ملکونو جوړ کلاشن کوفونه د لکونو په شمیره کې کارتوسونه او بلټ پروف جیکټې شاملې دي. یاد دی چې په کال 2011 کې د کراچۍ د امن په خرابه وضع د پاکستان لوی عدالت یا سپریم کورټ د هغه وخت مشر یا چیف جسټس افتخار محمد چودھری سوموټو نوټس اخیستې وو او د کراچۍ بدمنۍ د کیس اورېدنې په مهال عدالت ته په وړاندې کړې شوي یو راپور کې ویلې شوي چې د کراچۍ بندر نه افغانستان ته تلونکي بهرنی 9 لس زره کنٹینرې بې درک شوي چې پکې وسله هم شامل وه. خو د 2011 میلادي کال د ستمبر په میاشت کې په اسلام آباد کې د امریکې سفارتخانې په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې د کراچۍ د بندر د لارې افغانستان ته تلونکي کنټینرې نه دي بې درک شوي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د پاکستان د پارلمان شریک غونډې ته د وینا په وخت وزیر اعظم نواز شریف ویلي دی چې پاکستان د هند سره خپل ټولې معاملې د خبرو اترو د لارې هوارول غواړي. پارلمان ته د وینا په وخت د مخالفو ګوندونو مشر خورشید شاه بی ویلي چې په سار غونډه کې د 5 هیوادونو د شرکت نه انکار کول د پاکستان د پاره د فکر لمحه ده. له اسلام آباد پرې رفعت انجم راپور لري.
د پاکستان وزیر اعظم وای پاکستان د جنگ خلاف دی او موږ په سیمه کې تلپاتې امن غواړو او د کشمیر په شمول ټولې مسلې د مذاکراتو د لارې هوارول غواړو. د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د پارلمان مشترکه غونډې ته د خطاب په وخت وزیر اعظم وویل چې موږ د ملک دفاع لپاره هیڅ یو ګام پورته کول نه بند نه ورستو کیږو. وزیر اعظم وویل چې پاکستان د کشمیر مسله په نړیواله کچه اوچته کړې او د ملګری ملتونو په فورم هم د هند واګ تر لاندې کشمیر لپاره آواز اوچت کړې. خو د هند لخوا کشمیری ولس سره زیاتې کیږي او هغوی نه د آزادۍ حق اخیستل کیږي. وزیر اعظم د کشمیر د اوړي سیمې د پیښې په حق له وویل چې غیر جانبدار تحقیقات وکړی شي. پاکستان په سیمه کې امن غواړي.
ہم نے دو ٹوک اور غیر مبہم الفاظ میں واضح کر دیے کہ پاکستان امن چاہتا ہے. اس کے کوئی
دیوائی مونږ په واضح توګه وویل چې پاکستان امن غواړي او پاکستان د جنگ اراده نه لري. د ملکی سلامتی او دفاع لپاره د هر قسم کاروایانو به سخت جواب ورکړی کیږي او د پاکستان پوځ د هر قسم حالات او چیلنجونو سره مقابلې لپاره هر وخت تیار دی. ټول ولس متحد دی.
پاکستان کے دفاع کے لیے ہم صرف اور صرف پاکستانی ہیں.
وزیر اعظم زیادہ کرا چې کشمیری ولس د اویا کالو راهسې دا غلوس په تمه دي کوم چې ورسره ملګري ملتونو کړی وو. په قومی اسمبلی کې د پارلیمان غونډې ته د اپوزیشن مشر خورشید شاه وویل چې هند پاکستان په سفارتي توګه د یوازې کولو کوشش کوي. د سچ رټول نه غټ مثال د سار غونډه ده په کوم کې چې 5 ملکونو د ګډون نه انکار وکړو. موږ به په دې حق له سوچ کول پکار وي. خورشید شاه زیاده کرا چې په ملګري ملتونو کې د وزیر اعظم خطاب ډیر ښه وو خو هغه ته د هند په پاکستان کې مداخله ذکر پر وخت د کلبوشن یادیو معامله اوچتول پکار وو. په حکومت تنقید کولو پر وخت د حزب اختلاف مشر خورشید شاه وویل چې دوی له پکار وو چې د ملګرو ملتونو په سلامتي کونسل زور اچولی شوی وي چې د کشمیر په حق کې کوم قرارداد وړاندې شوی دي په هغې د عمل درآمد وکړی شي. خو له بده مرغه پاکستان خارجه وزیر نه لري. یاد دې وي چې د پارلمان مشترکه غونډه د هند واک د لاندې کشمیر او د هند لخوا پاکستان سره په پوله د کړکې چوتاو تریخوالي صورتحال په پس منظر کې رابلل شوی وه.
د رفعت انجم رپورټ موریده د پاکستان په سیاسي تاریخ کې د ټولو سیاسي ګوندونو او پارلمانونو یو شمېر غونډې شوې دي چې موخه په مختلفو معاملو هماهنګي یا د رایو یووالی وي. په دغه هیواد کې له 2008 کال راهیسې د سیاسي عمل شروع کېدو وروسته یو شمېر ټولګوندیز کانفرنسونه شوي او په کې د ترهګرۍ ضد یو موټی کېدو سربیره د اقتصادي پروژو په اړه مهمې پرېکړې شوي. خو کارپوهان وایي که څه هم په جمهوري نظام کې داسې غونډې ضروري وي خو په پاکستان کې پرې عمل نه کېږي. زموږ همکار ګولیاز د ټولګوندیز او پارلمان ګډو غونډو پر ارزښت له کارپوهانو سره خبرې کړې او دا رپورټ جوړ کړ.
د ټولګوندیز غونډو یوه بیلګه په 23 دسمبر 2014 کال کې د ترهګرۍ پر ضد د ټولو سیاسي ګوندونو را یوځای کېدل وو چې د نېشنل اکشن پلان په نامه تګلارې جوړ کړه. له دې وړاندې او وروسته هم په بیلابیلو موضوعاتو ورته غونډې شوي خو د کارپوهانو په وینا دغه غونډو ډېرې مثبتې نتیجې نه دي ورکړې. د سیاسي چارو پوه او سیاستوال افراسیاب خټک وایي چې په پاکستان کې جمهوري نظام کمزور دی ځکه ټولګوندیز کانفرنسونه زیات شوي خو باید ټول فیصله په پارلمان کې وشي. نوموړي ویل
کمی خبرې چې په کار دانه چې پارلمنت کې روزمره څوک باندې فیصله کیږي هغه کې غلطه چې اتفاق ونه شي نو بیا حکومتي لیډران اکثر کوشش وکړي چې آل پارټیز کا پرسون په ذریعه پارټي راجو کله کله اپوزیشن والا هم کانفرنس راوړي خو لکه چې ما ارزو کړو خبر داوي چې فیصله زیاتره پارلمان کې کېږي او څنګه چې پارلمان د خلکو د منتخبو نمائندگانو فورم دی او پاره کې پارټي هم شته پارټي او پارلماني ګرام شته نو په کار دی چې هغه فورم باندې کېږي خو پاکستان کې زیاتره
افراسیاب خټک زیاته کړه چې په پاکستان کې جمهوري پارلماني نظام دی نو باید پارلمان مضبوط کړل شي خو موجوده حکومت دا کار نه کوي. خو د سیاسي چارو پوه ایاز وزیر د دغه غونډو دوه اړخونه بیانوي. نو موړي لومړی اړخ ته په اشاره سره وایي
خبره خدا و چې د ترهګرۍ خلاف ټول غونډونه را جمع شول یو سلسله یو ترتیب روان کړ او دا غینه بعد هم چې داسې غټ کار وشي نو بیا غونډونه ټول راوغواړي پارلمان خبره وچیری چا غور فکر شروع شي. د فوج ته هم بل چا ته هم دا میسج ورکړي چې یاره مونږ کوم کار کوو لګیا یو.
ایاز وزیر د ټول ګوندیز غونډو کمزوري هم په نخه کوي او وای
ټینګونو نه چې څومره توقعات د خلکو یا د بهر دنیاوي هماغه رنګ ګامونه تر اوسه پورې لا په تیزي باندې نه دی اخیستي. څه ګامونه اخیستي د شک نشته په کې خو هغه کې لږ تیزي په کار وه نو تیزي ونه نشته. دا باید
د کارپو ایاز وزیر په خبره په مجموعي توګه دا ښه ګام دی خو پرې عمل نه کیږي. خو د اقتصادي او سیاسي چارو پوه اکرام هوتی په دې اړه جلا نظر لري. د دوی په خبره په پاکستان کې د واک سرچینه فوج ده او د هغوی د خوښي بغیر یو فیصله هم نه کیږي. نوموړي ویل
پالیسي جوړول صرف نه اقتدار صرف نه د پالیسي چې عمل کیږي د هغې لپاره هم فوجیانو خپل سړي ذاتي وي. دغه شانت نیب دی نیب ټول فوج ناست دی دغه شانت پلاننګ ډیویژن دی هغې کې فوج والا دیوی هغه ای دا ای پی سی چې دا دی کوي نو دا خی دو مقاصد دی ای پی سی. یو مقصد دا دی چې بای او خی چې یاره مونږ هم سکه ولیکي آیو. دویم چې نو هغه کله کله فوج ته هم دا خی چې یاره غنې د جمهوریت یا د پارلیمنت د پاتې کې دوه لپاره دا ګوندونه یو دی او دی نور مسلو کې هم سویل شي سکول شي.
اکرام هوتی زیاته کړه چې دا حقیقت ښکاره شوی چې د ټول ګوندیز غونډو هغه نتیجې نه دی ورکړي چې د کومو تمه کېده. خو د پاکستان مرکزی حکومت په دې اند چې په قومي سلامتیا او نورو مهمو معاملو د ټولو سیاسي ګوندونو اعتماد ترلاسه کول ضروری وي او په دې به عمل هم کوي.
د مسافرو ګړی د مشال رادیو په خوانی خبرونه خوس په نوی رنگ تاسو کده نړۍ په هر ګوټ کې پښتنه مو کوو ل تاسو سره د زړه خواله کوو او ملمانه کوم. ستاسو لکیسو ارمانونو خپګانونو او بوختیاو خلک خبرو
د جانان غم بست کم شنو پس مود کی اباسین کمه کوینا
د مسافرو غړې خبرونه د هر یک شنبه په ورځ د 1 بجې نه تر 2 بجو پورې اوریدل شي له مشال رادیو نه. اوریدونکو اوس په پیښور کې 15:30 بجې شوې دی. عبدالحی کاکړم په سټوډیو کې تاسو ته د دې مهال مهم خبر نه وړاندې کوي.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د ډان وسپانې حق ریپورت رد کړی چې په کې ویل شوي د دې هېواد حکومت د فوج مشرانو په محتاط انداز خبرداری وکړي چې پاکستان په نړیواله کچه د یوازیتوب پر لور روان دی. نن په اسلام آباد کې دونیزه خبري غونډې ته د وینا پر مهال د پوښتنې په جواب کې د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا وویل دغه ریپورټ په غونډه کې وویل. افغانستان د خوست ولایت چارواکي وایي د وزیرستاني کډوالو یو مشهور مشر ملک عمر خان وزیر تېره شپه نامعلوم سوال وژلی دی. د خوست د والی وایي مبارز محمد زکران نن مشاله دی ټول ملک عمر خان تېر مخصن 8 بجې په خپل اجره کې ناست و چې نامعلوم سوال په ډزو وژلی او په تېښته کې ریالي شول. په برسلز کې د افغانستان سره د مرستو کولو په هدف د جوړ شوي غونډې ګډونوالو د راتلونکو څلور کال لپاره دغه هېواد سره څه د پاسه 1500 عربو ډالو دښمني کړي او د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج جسم په برسلز کې په دې غونډه کې د دې هېواد له طرفه د 1500 میلیون ډالرو د مرستو ژمنه کړې. د افغانستان د جوزجان د قوشتېپې ولسوالۍ د جورکودوک بازار 2 ساعته مخکې د طالبانو لاس ته لوېدلی دی. د جوزجان د والي وایي محمد رضا غفوري وایي امنیتي ځواکونو تاکتیکي شاتګ کړی. طالبانو د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د ولسي پاڅون جوړ سړي وشلې دي. د جوزجان د والي وایي محمد رضا غفوري مشالي د ټول چې د افغانستان د جوزجان د سیمې د پولیسو سره د مرستې په اړه په فعالیت د بلچراغ ولسوالۍ څخه روان شوی چې تېره شپه پاتې شو. د امریکا دفاع وزارت وایي په د امریکا دفاع وزارت د چاوا په حواله وایي سوي چې په تیر څه کم یو کال کې د روزن لپاره ورغلي افغان عسكر ورکسوي چې فکر کوي هلته اوسي او په ناقانونه توګه کار کوي. هند وایي ځواکونه یې هغه درې مشکوکو سوال وژلي چې په کشمیر کې د فوج پرې اوسه د حملې هڅه کوله. رپورټر وایي د شام د پولیسو سره نشتې په ترکیه کې په یو بمي چاودنې کې 9 کسان وژل شوي چې په کې زیاتره یې یاد.
دلهې کاکړو چې د خبرنو لنډیزې تاسو وړاندې کوله اوس ورزو اسلام آباد ته زمونږ له همکارې رفعت انجم ناورو چې نن پاکستاني ورسپانو په کوم موضوعاتو اداري خبرې کړې.
جنگ رسمانه په خپل ادارې کې لیکي چې د یو ملک د مستقبل اقتصادي ترقیاتی فلاحي او تعلیمي منصوبه بندۍ لپاره سرشمیرنه یو مهم ضرورت دی. خو له بده مرغه پاکستان کې تیر 12 راهیسې یو حکومت هم خپل ذمہواري نه ده ترسره کړې. سپریم کورټ په دې اړه ډیر ځل د حکومت پام راګرځولې او دا معاملې په غیر ضروري توګه ځنډولو اس خود نوټس اخیسته. ادارې وایي چې د نهي پروز د دې کې سوریدنې په وخت جسټس میا ساکي په مشرۍ کې درې رکنی بینچ سرشمیرنه متعلق حکومتي ټایم فریم رد کړې او دا کار یې بجنګي بنیادونو د کولو هدایت جاری کړې. او په جواب کې دا ویل چې د دې مقصد لپاره د استادانو تربیت له اوسه شروع کول پکار دي. ادارې زیاتوي چې عدالت وایي چې هم د سرشمیرنې د لارې به معلومیږي چې موږ ته د څومره هسپتالونو او تعلیمي ادارو ضرورت دی او زموږ څومره ماشومان د تعلیم نه محرومه دي او د علاج څومره سهولتونه شته دي. دا کار په فوري توګه د کولو دی خو حکومت په دې کې هیڅ دلچسپي نه اخلي. ادارې لیکي چې عدالت حکم جاري کړو چې په راتلونکي اورېدنه کې د حکومت جواب داخل کړي چې حکومت به سرشمیرنې لپاره پوسټ کله پورې ورکوي او متعلقه محکمو ته به په سرشمیرنه کې راپی ستونزې په ګوته کول وی لکه چې دا د ټولو د مفاد معاملې ده. اداري خیر کې وایي چې سرشمیرنه لوړان د ډېر ځنډ کار شوی خو حکومت له پکا دی چې په باقی نړۍ کې کوم نظام موجود دی په هغه دی نظر وکړي او د نادر په ذریعه د یو خودکار نظام معرفي کولو په شمول په ټولو طریقو دی غور وکړي چې داسې سرشمیرنه د آئینی تقاضو مطابق هر لس کال پس کولی شي. ایکسپریس ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې په خوا به د کوټې ښکلا کتو لپاره د غونډ مرګ نه خلک تلل خو اوس کوټه د بدمنه ښکار ده. اداري په وینا چې کوټه کې داسې لړزون کې پیښ شوي کور ته ترتیب ورکړی شي نو یو شمېر پاڼې به ورله پکار وي. ادارې زیاتوي د کوټې په سانحه کې د سلو نه زیات د وژل شوي وکیلانو د خپلو خپلوانو ویر لا ختم نه دی چې په کیرانی روډ د سلورو ښځو د وژنې پیښه مخې ته راغلې. د تحقیقاتونو معلومه شوي چې دا د هدفي وژنې پیښه وه. ادارې لیکي نسلي لسانی او په فرقه ییز بنیادونو د وژنې سلسله د یو مودې راهیسې را روانه ده خو تر اوسه پورې په دې کابو ونه موندل شو. د کرکې او نفرتونو فصل داسې کرل شوی چې د دې په مکمله توګه د ختمولو بغیر څه لار نشته. ادارې وایي سکیورټي ایجنسیو په شمول حکومتي ادارو له داسې پلان جوړول وي چې د یو عام تن د ځان او مال پکې تحفظ وي خو د داسې پیښو پر لپسې راتلو نه معلومیږي چې څه خامی شته. ادارې اخره کې لیکي چې په انتظامي عمرو کې د زر نه کار اخیستونکو خلاف د سخت کاروایی وکړی شي نو بیا ممکنه نه ده چې وسلوال عناصر په خپلو منصوبو کې کامیاب شي بل دا چې نفرت په محبت کې بدلولو لپاره به ټولنیزو ادارو له مخکې راتلل وي چې په کوټه کې یو وار بیا امن پزای شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
سم نړیوالې رسنۍ د نېشنل انټرست مجله لیکي د کانګرس دوه غړو تیره میاشت په یو بل کې وویل پاکستان په ریاستي توګه د ترهګرو ملاتړ کوي او په خپل بهرنۍ پالیسۍ کې هم ترهګري د یوې آلې په توګه استعمالوي. بلخوا ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې د افغانستان په کندوز کې یو وار بیا د طالبانو رابرسېره کېدلو په ولس کې ویره خوره کړې ده. د دواړو مقالو مهمې برخې د فرخنده اسد نه.
نیشنل انٹرسٹ مجلہ لکی تیر میاشت کانگریس دو غړو ټټپو او ڈانا رورا بیکر په امریکایي کانگریس کې یو داسې بل وړاندې کړ چې د پاکستان ریاست د ترهګرۍ د ملاتړ نوم یې ورته ورکړې دي. ټټپو د دغه بل د وړاندې کولو پر وخت په خپل وینا کې وویل د اوساما بن لادن د مل مکولو نه واخلې تر حقانی ډلې پورې د پاکستان په پالیسۍ څوک پوه نه شول او نه پر دې چې دغه هیواد د ترهګرۍ ضد مبارزه کې د چا مرسته کوي، ځکه چې د امریکا مرسته خو نکوي. که چیرې دغه بل منظور شي نو په پاکستان به په قانوني توګه دا چا پولیږي چې دغه هیواد د ترهګرو مرسته کوي. بلخوا د دغه بل د وړاندې کولو یوه ورځ وروسته چین وویل چې دوی به د ترهګرۍ ضد مبارزه کې د پاکستان مرسته کوي او په نړیواله کچه به هم د پاکستان د موقف حمایت کوي. په دغه بل کې دا ویل شوي دي چې د پاکستان ریاست ترهګري په خپله بهرنۍ پالیسۍ کې د یوې آلې په توګه استعمالوي او له دې سره داسې هم ښکاري چې امریکا دغه هیواد ته هم دا ویل غواړي چې ګینې د ترهګرو او وسلوالو ډلو سره د دغه هیواد د مرستې نه خبر دي او باید خپل دغه پالیسي بدل کړي. بلخوا برطانوي ورځپاڼه دی ټایمز لیکي افغان امنیتي عسکرو په کندوز کې د یو شمیر سیمو امنیت په خپل کنټرول کې واخیست او د دغه سیمو نه طالبان په شا وتنبول. دا شان د هلمند په لشکرګاه کې هم طالبانو یو ځل بیا جګړې پیل کړې چې پکې په دې وروستیو کې 12 پولیسو وژل شول. په لشکرګاه کې په یو شمیر امنیتي چک پوسټونو پولیسو او نورو امنیتي عسکرو ته هم مرګ ژوبله واوښته. ورځپاڼه لیکي په کندوز کې د طالبانو بیا را پیدا کېدل د ښکاره کوي افغان حکومت په یو شمیر سیمو کې امنیتي کمزوری لري. په کندوز کې دا وروستی تاوتریخوالی له هغې پیښې څخه یو کال وروسته مخې ته راغی چې پکې طالبانو په دغه ټول ښار کنټرول ترلاسه کړ او بیا وروستو د امریکایي او برطانوي عسکرو په مرسته طالبان د دغه سیمو نه وستل شول. د کندوز د تیر کال د پیښو وروستو امریکایي ولسمشر باراک اوباما د افغانستان د امریکایي عسکرو د وتلو عمل ته بیا کتنه وکړه. بلخوا په کندوز کې یو ځل بیا د طالبانو رابرسره کېدلو په ولس کې ویره خوره کړې ده.
سم یو بل رپورت، د امریکا ولسمشر ته ولاړ ډونالډ ټرمپ د روس په اړه په خپل دریځ کې بدلون راوسته دی. نوموړي پخوا ویلي چې که ولسمشر وټاکل شو نو له مسکو سره به اړیکې ډېرې ښې وي، خو اوس یې ویلي چې دی په دې اړه زیات باوري نه دی. د مشال لړیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه یو رپورټ خپور کړی چې پښتو لنډیزې تاسو ته بوریوال ککړ وړاندې کوي.
د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین له ستایلو پر شا سوی دی. ډونالډ ټرمپ ویلي دی په دې اړه نه دی باوري چې که وټاکل سو نو له روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به یې اړیکې څنګه وي. رپورټ لیکي ډونالډ ټرمپ دا خبره له هغه یوه ورځ وروسته کړې ده چې د مرستیال ولسمشر د چوکۍ لپاره له هغه سره ولاړ مایک پینس وویل ولسمشر ولادیمیر پوتین یو وړوکی او ځورونکی مشر دی. مایک پینس د دوشنبه په ورځ پر روس له دې کبله نیوکې وکړې چې د ده په وینا په شام کې یا د بشار الاسد د رژیم په ملاتړ کې د حلب پر ښار بمباري کړې ده. مایک پینس روسی ولسمشر ته په اشاره وویل وړوکی او زورونکی مشر اوس امریکا ته لارښوونې کوي. ډونالډ ټرمپ د سې شنبه په ورځ په نویډا ریاست کې خپلو ملاتړو ته په وینا کې وویل دی نه له ولسمشر پوتین سره مینه لري او نه هم کرکه ورڅخه کوي، بلکې ګوري به چې څه کېږي. هغه ویلي کېدای سي چې له روسي ولسمشر سره یې اړیکې ښې وي، کېدای سي بدې وي او یا منځلارې وي. د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګه لیکي چې ډونالډ ټرمپ تر دې وړاندې ویلي و چې که چیرې د ولسمشر په توګه وټاکل سو نو له روسي ولسمشر سره به یې اړیکې ډېرې ښې وي، کوم چې د یو قوي مشر بللی و. د ډونالډ ټرمپ مخالفې او د ډیموکرات ګوند کاندید هیلري کلنټن په وار وار له دې کبله پر نوموړي نیوکې کړې دي. هیلري کلنټن ویلي چې ډونالډ ټرمپ د خلکو د پیژندلو وړتیا نه لري، کومه چې د نوموړي په وینا د ولسمشر کېدو لپاره ضروري ده. هیلری کلنټن د سې شنبه په ورځ خپل دا خبره بیا تکرار کړې ده چې د دې مخالف یعنی ډونالډ ټرمپ داسې ښکاري چې په دوست او رقیب کې فرق نسی کولای. هیلری کلینټن ډونالډ ټرمپ ته په اشاره ویلي شایي په دې کې غلط فهمي وي چې امریت څه دی او مشري څه ده.
د فرانسې خبري اژانس په یو ریپورت کې لیکلي چې اروپا ته د راتلونکو کډوالو بحران په دې وروستیو کې یو وار بیا سیوا شوی دی. یوازې په تیرو دوه اونیو کې د لیبیا نه یورپ ته راتلونکي څه باندې 10,000 مهاجرین له سمندر ژغورل شوي دي. د راپور مهمه برخې د منور شانورو.
د ای ایف پی په دې رپورټ کې راغلي د مهاجرینو نړیواله اداره وایي چې په روان کال کې تر اوسه 3,00,000 مهاجرین یورپ ته رسیدلي دي. یاد اداره وایي د تیر کال په همدومره موده کې د دې دوه چنده مهاجرین یورپ ته تللي وو، خو په 2014 کال کې بیا ټول خواوشا 2,20,000 مهاجرین یورپ ته رسیدلي وو. د دې رپورټ تر مخه د مهاجرینو په وړاندې د ختیځ یورپی هیوادونو له اړخه د خپل سرحدونو د بندولو له وجې د مهاجرینو په شمیر کې کمی راغلی دی. دا راز یورپ د ترکی سره په تیر مارچ کې تړون وکړو چې د ترکی د لارې یونان ته رسیدلي مهاجرین به واپس ترکی ته استول کیږي. دې تړون هم د مهاجرینو بحران په قابو کولو کې مرسته کړې ده. رپورت د ملګرو ملتونو د کډوالو د سانګې په حواله لیکي چې اوس مهاجرینو لار بدل کړه او د لیبیا نه اټلی ته د ننوتلو هڅه کوي. په دوی کې زیاتره د شام سره تعلق لري او ورپسې د افغانستان او عراق د مهاجرینو شمیره تر نورو هیوادونو لوړه ده. دا رپورت د مهاجرینو د نړیوالې ادارې لخوا لیکي چې د 2014 کال راهیسې د 10,000 نه زیات مهاجرین په سمندر کې مړه شوي دي، چې پکې د زنو مړو تصویرونه په سوشل میډیا خپاره شوي او ډیر مشهور شوي دي. ای ایف پی لیکي یورپی اتحادیه د مهاجرینو د بحران په معاملات تقسیم شوې ښکاري. تیر کال یورپی هیوادونو منلې وه چې 1,60,000 مهاجرین به په خاص تناسب په یورپ کې ځای کوي، خو د هنګري خلکو په خپل هیواد کې د مهاجرینو د قبلولو خلاف رای ورکړې. بلخوا یورپی اتحادیه غواړي چې د مهاجرینو په بحران کې د یونان او ایتلی سره ځانګړې مرستې وکړي، ځکه چې یادو دواړو هیوادونو ویلي دغه بحران یې له قابو بهر کیږي.
د هند پوزوای د پنځشنبه په سهار وختي د پاکستانی ترهګرو د وی حمله مخه نیولې او درې حمله کوونکي وژلې دي. د جمو کشمیر په لنګټ سیمه کې د هند د پوز یو قومندان رسنوي تویلي چې دغه وسلوالو د هند د پوز په پوستو برید وکړ، خو په جوابي ډزو کې وژل شول. اخوا د پاکستان وزیر اعظم تیر ورځ هند تورن کړ چې د کشمیر په لانجه کې لخپلو تورونو لاس ناخلی، خو پاکستانی پوز هم د خپل خاورې د دفاع لپاره چمتو دی. صفی الله ستانګزه پی رپورټ لري.
په کشمیر کې د هند او پاکستان ترمنځ د لانجو او نښتو په دوام د پنځشنبه په سهار د جمو کشمیر په لنګټ سیمه کې هندي پوځیانو درې وسلوال حمله کوونکي وژلې دي. په لنګټ کې د هند پوځ یو قمندان راجیف ساها رسنیو ته وویل دغو درې حمله کوونکو چې پاکستاني توکي هم ورسره وو د هندي پوځیانو په کیمپ حمله وکړه، خو د پوځیانو د کلکې دفاع له امله له پښو وغورځول شول.
دوی
وایي کېدای شي نور هم وو، خو موږ یوازې درې تنه تروریستان له منځه وړل. دا په دې معنی ده چې یوازې درې تروریستانو او زموږ ممنوعه ساحې ته ننوتلي وو. کوم وسایل چې له دوی سره وو په هغو پاکستاني نښانونه وو، نو دوی پاکستاني تروریستان. ښاغلی ساها وویل په دې اړه تحقیقات روان دي او د یادو حمله کوونکو د نورو ارتباطاتو په اړه به وروسته جزئیات شریک شي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس بیا لیکلي دا تازه پیښه په کشمیر کې تیره میاشت د څلورو وسلوالو لخوا د 19 هندي سرتیرو له وژلو وروسته کیږي چې د هند او پاکستان ترمنځ لانجې نورې هم زیاتې کړې دي. د اسوسییټډ پریس په باور په کشمیر باندې هند او پاکستان له کلونو راهیسې په نښتو او لانجو اخته دي او یو بل په سیمه کې په ناکراریو تورنوي. خو د پاکستان صدر اعظم پارلمان ته په وینا کې هند تورن کړ چې په کشمیر کې د ده په خبره د خپلو ظلمونو د پټولو لپاره په پاکستان د تورونو سلسله پیل کړې ده. دی وایي هند په کشمیر کې د خپلو ظلمونو څخه د سترګې پټولو په خاطر په پاکستان باندې د تورونو د پوره کولو سلسله پیل کړې ده. موږ په ساده الفاظو باندې واضح کړ چې پاکستان امن غواړي او د دې خبرې بل هیڅ مطلب نه دی، خو زموږ د خاورې او هیواد په خلاف د هر ډول عمل سخت جواب ورکول کیږي.
سخت جواب دیا جائے گا.
دا په شاوخوا یو میاشت کې په کشمیر کې د هندي او پاکستاني پوځیانو ترمنځ نښتو درېمه پیښه ده چې تازه غبرګونونه یې پارولی دي.
صفی الله ستانکزی رپورٹ موریدہ اوس ہم ایو بل رپورٹ فارن افیئرز مجلہ په راپور کې لیکي چې دوه اسلامي هیوادونه ایران او سعودي عربستان چې د یو بل سره په منځني ختیځ کې سخت رقابت کوي په افغانستان کې هم د یوې نیابتي جګړې لپاره تیار نیسي چې له دې سره دغلته د ټیکاو حالت لا پسې خرابېدای شي نو په داسې کې امریکا او ناتو لپاره کار دي چې لازم ګامونه پورته کړي په دې اړه یو راپور لرو چې لوي د امیرو سره ته وړاندې کوو فارن افیئرز مجله لیکي په منځني ختیځ کې د ایران او سعودي عرب نیابتي جګړې ښکاره او جوت دي خو د دواړو هیوادونو ترمنځ په افغانستان کې هم یو جګړه روانه ده چې چا ورته ډیر پام نه دی کړی او دغه جګړه په افغانستان کې د بې ثباتۍ اور ته لمن وهلی شي مجله لیکي ناټو 15 کاله مخکې افغانستان ته ننوتله زرګونه سرتیری هلته موظف او بلیونونه ډالر یې مصرف کړل حتی اوس هم هلته د ناټو 14,000 سرتیری موجود دي خو ناکراری لا هم ختمه شوې نه ده مرکزی حکومت کمزور دی او په ملک کې بیلابیلې یاغي ډلې د پام وړ نفوذ سره موجود دي په دغو با نفوذه یاغي ډلو کې ځینې د تهران او ریاض سره یا د دواړو سره په ګډه د کار کولو اوږده سابقه لري که څه هم دواړو خواو په افغانستان کې د اسلامي مرکزونو سره مرسته کړې ده خو د سیمې لپاره د دواړو ستراتیژي له یو بله مختلفه ده مجله لیکي ایران افغانستان ته د خپل اغیز یا نفوذ د مرکزي سیمې په توګه ګوري لکه درواخله په عراق کې چې دوی کوم اثر او رسوخ ساتل غواړي دواړه هیوادونه د یو بل سره نژادي ژبنیز او اقتصادي پولې لري همدارنګه په ایران کې زرګونه افغان کډوال هم ژوند کوي تر څنګ د افغانستان نه مخدره مواد ایران ته لیږدول کیږي نو په دې توګه مخکې تر دې چې امریکا او ناټو په 2001 کال کې افغانستان ته داخل شي ایران وار له مخې هلته موجود و ایران په افغانستان کې د ناټو جګړه د ځان لپاره غنیمت وګڼله او د واشنگټن سره د طالبانو په نخښه کولو کې د اوږی ورکولو هوډ ښکاره کړ فارن افیئرز په افغانستان کې د سعودي د اغیز په اړه لیکي چې دغه هیواد هم په افغانستان کې لرغونی نفوذ لري د پخوانی شوروي اتحاد سره د جګړې له مهاله د سعودي عرب حکومت او شتمنو خاریانو د افغانستان د خلکو لپاره خیراتي ادارې پرانستې وې سعودي په 80مه لسیزه کې افغان مجاهدین تقویه کړل او بیا په 90مه لسیزه کې چې طالبان راغلل نو هغوی هم په رسمیت وپیژندل سعودي نن هم په افغانستان کې علاقه مندي لري خو د خپل اغیز د مرکزي سیمې په نظر ورته نه ګوري فارن افیئرز وړاندې لیکي په افغانستان کې د ناټو د موجودیت 15 کاله وروسته په دغه هیواد کې د تهران او ریاض د نیابتي جګړې امکان لا د مخکې نه ترنګلې حالت نور هم خرابولی شي نو په داسې حال کې امریکا او ناټو له پکار دي چې هغه ساحې وپیژني چرته چې د سعودي او ایران ترمنځ مقابله د افغانستان حالات خرابولی شي
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې دین د شګردی مکمل ختم
افغانان شو به شک چوه
ډیره سخت راوړی تیر هر څه کې
یو څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي
د دې کیسې چابې د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکا په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ
د لرغونو آثارو لپاره د پاکستان او اټلی یو شریک کمیشن وایي چې د پښتونخوا په سیلانی سیمه سوات کې د بازیره په نوم د 3000 کاله زوړ یو ښار نخې موندل دي چې د تیرو وختونو یو پرمختللی ښار ګڼل کیږي لمنګور نه زمونږ همکار نیاز احمد خان نور حال راکوي
د اټلی دولت لرغونی آثار او تحقیقونکو ادارې مشر ډاکټر لوکا وایي چې دوی د سواد بریکوټ بازارونو مزای کې د تیرو 15 کالو راسي کار کوي چې اوس پکې دوی ته د 3000 کالو پخوانی یو لوی ښار آثار موندې شوی دي
سو وی هاف د انډو گریک سټراکچرز
هندو شاهی دور موریا او د موریا نوړاندې ډیر واضحه شواهد معلوم شوی دي چې د هغې نه پته لګي د موریا بادشاہی نوړاندې هم دلته یو ښار آباد و دا هغه وخت و چې سکندر اعظم دلته راغلی و او په دغه اړه یو یونانی لیکوال کرسوس هم په خپل لیک کې نشاندهی کړی ده
اینڈ دیٹ از دی پیریود ٹو وچ دیز وردنگ بای کرسوس روفوس ریفر ٹو
د اټلی حکومت سره کارکونکو د لرغونو آثار یو بل پوهان ماسیمو ودادی وای چې نوی ښار موندو سره د بازارې متعلق د دوی ټولې اندازې بدلې شوې دي. موجوده نوی آثار موندو کې دوه سره موږ ویلی شو چې دلته مقامي لوی آبادی موجوده وه. دې نه دا هم معلومیږي چې نه صرف د سکندر اعظم راتلو وخت کې دلته خلک آباد وو، بلکې د هغه نه ډېر وړاندې آبادی موجوده وه. دې نه دا ثابتېږي چې بازیره کې درې درې نیم زره کاله وړاندې یو مهم ښار آباد و چې پکې اته ات نیم زره خلک اوسېدل، او دا یو پسمانده ښار نه دی لکه څنګه چې وړاندې تحقیقونکو ویلي دي. میرمن الیزا لوري چې د بولونی پوهنتون اټلي یو زده کوونکي ده او د سواد په لرغوني آثارو پی ایچ ډی کوي، وایي دوی دلته ډېر څه زده کړل.
Important evidence related to this period are the so-called Baroque lady.
دی نامو تاړي هم شواهد ملاو شوې دي چې پکې د باروک خزو مجسمی دي چې دغه په 400 نیم ماون ټکسلا او شمالي هند کې هم ملاو شوې. او دی کې مونږ ته یو مهمه سکه هم ترلاسه شوې چې د چندرګوپت موریا د وخت ته. چندرګوپت موریا د هندوستان یو مهم بادشاہ تیر شوی، بس دا خبره په ډاګه ده چې دلته جدا جدا سیاسي وختونه تیر شوی دي.
په سواد
کې د خیبر پختونخوا لرغونی آثارو محکمې یو افسر سید نیاز علی شاه زیاتوي چې دغه نښې نښانی ښایي چې 3000 کاله وړاندې دا سیمه د ایران یو صوبه پاتې شوې ده.
دا یو سټریپی و د ایران چې کومو د هغه وخت اخمینین چې کومو د هغه باغزي باندې حکومتونو دا د هغه یو صوبه و. نو چې کوم پورتری اوس چې کوم موجوده موږ ته ملاو شوی، نو دا هغه طرف ته اشاره کوي چې دا د هغه وخت پورتری و.
د لرغونی آثارو دغه ټول پوهان وایي چې بازیره کې نور تحقیق او لټون روان دی، او دوی تمه لري چې دې سیمه کې د بیلابیلو قومونو اوسېدو نور آثار هم ملاویدای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د ځوانانو غږ
کالج چر تلاړه په اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شي وي دي.
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار،
منګه د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو سنځو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم پګیږو.
د اصرار العالم مومن د یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهي په ورځ غرمه پر 1:30 بجا په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای.
مشال ریډیو دا په میډیم ویو شپږ سو یوش. پښتانه مترقی لیکوالو تنظیم په بنو کې د وی غونډې په ترڅ کې د قامی شعور په راویخولو کې د ادب د ونډې په موضوع یو غونډه وکړه. په غونډه کې په اوسنیو حالاتو کې د پښتنو د ستونزو او مسولیتونو په اړه هم بحث وشو. د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر دغې غونډې ته ورغلو.
د پښتانه مترقی لیکوال شمالي وزیرستان صدر جمال داوړ وویل چې موجوده دور کې پښتون قام د بل هر کلانه زیات قامی شعور ته اړتیا ولري.
ادب او قامی شعور موضوع باندې ملګری ډېر خوندورې خبره وکړه چې ادب څه شی دی، ادب نمیش پرون شي کوم پرمختګ وروسته د بیا قامی شعور او قامی شعور شي نمیش سره کوم کوم ډیلیوربل دي لکه فرست یو عملی اړخ یې ده، وې دنه بعد ثقافتي اړخ یې ده، دنه بعد مقامی رواجنه یو شی بل شی په دې تفصیلی خوندور بخښ وشو. مخ شه چې پښتنې ته کوم د قامی شعور ضرورت وو، د دې کده مغل اتصالات وو نن هغه نه سخت حالت پښتنې ته ورپېشتي. پښتین قتل کیږي یا پښتین مړه ده او پښتین پړه ده، لہذا د قامی شعور چې نن کوم ضرورت ته د تاریخ په اوږده شه دمره ضرورت د قامی شعور بیا پښتنې ته نه ده.
په دې موقع د پښتانه مترقی لیکوال بنو غړی شاعر ادیب دیدار وزیر وویل چې دغه شان غونډې د قامی شعور په اړه بیدارولو کې یو ښکارا مثبت رول لوبولی شي.
نو سبو چې د پښتین کوم کوم حالات دي، نو د یو تقاضا دا وه چې خلته د قامی شعور داسې موضوعات وکړي چې قامی شعور دی څه شی او شاعر ادیب دا په خپل تخلیق کې کو هغه د قامی شعور په کوم بنیادی نه باندې شاعري وکړو یا د ادب تخلیق وو.
دا غونډې خصوصي میلما کامریډ لونګین وزیر وویل چې کام تا ورپېخه په یو شمېر ستونزو باندې دوی تفصیلي خبرې وکړې.
د زوړ تاریخ نامې جو خبره روښسته او موجوده چې کوم صورتحال کې پښتانه معاشرادو پښتین کوم دغه حالات دي. دوی میج د دې په وسایل باندې خبره وکړه هغه نه بعد د دې مسائل چې کیما واجه دو په وجوهات باندې مش خبره وکړه. دغه قسم پروګرامې دا ضرورت دی چې دا مشته یو لایح عمل ارکوي چې مخکې مش په ادب کې څرنګه چار وکی چې مش دا شاعري وکی چې د مش پښتین زلمای ارویش کې د خپل مسائل نه خبر کی.
دا غونډه په دویمه برخه کې یو آزاده مشاعره وشوه چې د شمالي وزیرستان کډوالو شاعرانو ترڅنګ د بنو شاعرانو هم پکې برخه واخیسته.
زمان اختر او چینارونه چې شهید نکړي نور خدای اړان دیکړي درکټو د بمونو سره
ولاړه وی پوره کې سترګې سره را پسې ژاړي سفر چې تر صوبه مې اده را پسې ژاړي. شمزار د پښتنې مینې د دغه زنګړتیانا د ورځ کور کارونه کړی د شپې را پسې ژاړي.
اے پناړی کې قدردانو پر رحمت مینو اے د دوزخ نه ویریدونکو په جنت مینو په دې لمبا لمبا حالات تاسو چوفلې یې فدی لمبا لمبا حالات تاسو چفلې هې د جونیش په د مرکز په عبادت مینه
د پښتانه مترکی لیکوال شمالي وزیرستان غړو دا هم موایل چې د واپسای نوروستو به دوی په شمالي وزیرستان کې د پښتانه مترکی لیکوال د سیورلاندې د غشان د موضوعاتي غونډو لړۍ دوامدار ساتي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال راډیوی مجله د سندرغاړو خکلی غاړه
نرختی څو خرس پسو شوه محبت لاړې لاړې د کوڅو شوه محبت
د شاعرانو زمزمه
چې دور بل د پیچو خمد سرنا پری وتما د زندګي د زیرو بم د سرنا پری وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټ سوات ما په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
د هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه ریدونکو مخکې تر دې چې خدای پامانی در سره وکړو د نن ورځې وروستي مهم خبرونه د عبدالحی کاکړ نور.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ډان ورځپاڼې هغه رپورټ رد کړی چې په کې ویل شوي د دې هېواد حکومت د فوج مشرانو ته په محتاطه انداز خبرداری وکړی چې پاکستان په نړیواله کچه د یوازیتوب په لور روان دی او له فوجه یې پر څو اقدامات ورسره د متفقې کېدو غوښتنه کړې وه. نن په اسلام آباد کې اونیزې خبرې غونډې ته د وینا پر مهال د یوې پوښتنې په جواب کې د بهرنیو چارو وزارت پهنوم نفیزه کرول دغه رپورټ پر ګنګوسو ولاړ دی. افغانستان د خوست ولایت چارواکي وایي د وزیرستاني کډوالو یو مشهور مشر ملک محمد عمر خان وزیر تیره شپه د نامعلوم استوالو لخوا وغوښتل شو. د خوست والي ویان مبارز صدران نن مشال لیډو ته وویل ملک عمر خان تېر ماخوستن 8 بجې په خپل حجره کې ناست و چې نامعلوم استوالو په تخته ووژل او وتښتېدل. په برسلز کې افغانستان سره د مرستو په موخه د جوړې شوې غونډه کې ګډونوالو چې د راتلونکو 4 کالو لپاره د دغه هېواد سره د څه د پاسه 1500 ارب ډالر ژمنه وکړه. په عین حال کې د یورپي یونین د بهرنیو تګلارو مشر فدریکا موغارینی تېره ورځ وویل په دغه جنګ ځپل هېواد کې د نږدې 24 کالو د شخړې وروسته د امن د ماتې شوي بهر د بیا بحل لپاره هم ملاتړ ترلاسه شوی دی. او هم د پاکستان د وزیراعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز هم په دې برسلز کې غونډه کې له ویلي چې د دې هېواد ته د 500 میلیون ډالرو د مرستې کوي له افغانستان سره. د افغانستان د جوچان د قوشتېپي ولسوالۍ د چرخودق بازار 2 ساعته مخکې د طالبانو لاسته راغلی دی. د جوچان د والي ویان محمد رضا غفوري وایي امنیتي ځواکونو تاکتیکي شاته کړي او د بیا نیولو عملیات هم پیل کړي دي. هم طالبانو د جوجان په درزاب ولسوالۍ کې د سپاتون ولسوالۍ وشو دي. د جوجان د والي وایي محمد رضا غفوري مشاله دي تور چې دا کسان د جوجان د سیمې او پولیسو سره د مرستې په هدف د فاریاب د بلچراغ ولسوالۍ څخه را روان شوي چې تېره شپه پیښ شوه. د امریکا دفاع وزارت د چارواکو په حواله ویل شوي چې په تېر څه کم یو کال کې د روزنې لپاره ورغلي افغان عسکر ویل شوي چې فکر کېږي هلته اوس په ناقانونه توګه کار کوي. د امریکا دفاع وزارت پلان ادم سټنګ ورچس خبرې چانس ته ویلي چې د 2015 کال راهیسي څلور څلور افغان عسکر ورسېدي. هند وایي ځواکونه هغه درې مشکوکه وسلوال وژلي چې په کشمیر کې د پوځ او پښتانه هڅه کړې ده. رپورټونه وایي د شام له پولیسو سره نږدې په ترکیه کې په یو بمي چاودنه کې 9 کسان وژل شوي چې څو کې زیاتره یاغیان.
له همدې سره د نن لپاره د مشال رادیو خبرونه پای ته رسیدو. مشال همکارانو ته اجازه ورکړئ او تاسو د وایس اف امریکا ډیوا رادیو خبرونه وکړئ.